د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی ویلي چې د جاپان حکومت د افغانستان د زیانګالو قشرونو د ملاتړ لپاره $3 میلیون ځانګړي کړي دي. د دې ادارې د پرونی خبر پاڼې له مخې دا مالی مرسته به د افغانستان د بشري وضعیت شوالي او لومړنیو خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي د زیاتولو په هدف ولګول شي. ویل شوي چې دا پروژه به په ځانګړي ډول د میندو، نوزیږو، ماشومانو او ځوانانو لپاره روغتیایي خدمتونه پیاوړي کړي. په خبر پاڼې کې همداراز راغلي چې د دې مرستې یوه برخه به د هغو کورنیو او کسانو د روحي ټولنیز ملاتړ د برابرولو لپاره وکارول شي چې د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي دي، په ځانګړي ډول د هیواد په لرې پرتو او محرومو سیمو کې. د تیرې لیندۍ یا قوس د میاشتې په وروستیو کې هم جاپان اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره یې د بشري مرستو په برخه کې $9 میلیون تصویب کړي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې د چین ام سی سي شرکت د مسیح عینکان د لرغونو آثارو د خوندي کولو لپاره یوه طرحه ورسپارلې ده. د چین ام سی سي شرکت په 1980 لمریز کال کې د افغانستان د همغه مهال له حکومت سره د عینک د مسو کان د استخراج موافقه لاسلیک کړه، خو تر اوسه پورې په دې کان کې نه یوازې کار نه دی پیل کړی، بلکې له هغو شرطونو پشا شوی چې د موافقې په لاسلیک کې منلي وو. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د چینایي شرکت مسؤلانو ژمنه وکړه چې د لرغونو آثارو په اړه به د خپلو څېړنو نتیجې له دې وزارت سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په بدخشان ولایت کې خلکو شکایت کړی چې چینایي لوري د موافقې خلاف د سرو زرو د کان په استخراج کې د افغانانو پر ځای ټول ساده او تخصصي کارونه چینایي اتباعو ته سپارلې دي. د ازبکستان د ملي احصایي کمیټه اعلان کړی چې دغه هیواد د 2015 میلادي کال له جنوري څخه تر نومبر پورې افغانستان ته د $1.5 میلیون صادرات کړي دي. د دې معنا دا ده چې افغانستان د ازبکستان د صادراتو دریم ستر سوداګري شریک دی. د دې ادارې پر اساس ازبکستان په یاده موده کې بیلابیلو هیوادونو ته ټول ټال د 1.9 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات کړي، چې له دې منځه د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي افغانستان ته صادر کړي دي. د ازبکستان د ملي احصایې کمیټې د راپور له مخې د تیر میلادي کال د ورته مودې پرتله د دې هیواد صادرات 6.2% زیات شوي دي. د ازبکستان تر ټولو ډیر صادرات روسیې ته شوي دي. له هغې وروسته په ترتیب چین، افغانستان، قزاقستان، ترکیه، فرانسه، متحده عربی امارات، قرغزستان، تاجکستان او پاکستان ته شوي. د ازبکستان د ملي احصایې ادارې څو ورځې وړاندې هم اعلان کړی و چې سږکال افغانان د هغو بهرنیو وګړو په منځ کې تر ټولو مخکښ دي چې د سوداګریزو موخو لپاره د هیواد ته داخل شوي دي. د یمن د جنوب د بیلتون پالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا نومیږي د سعودي عربستان هغه غوښتنه رد کړې چې له مخې د دې ډلې ځواکونه باید د هزار موت او مهره له ختیځو ولایتونو څخه شاتګ وکړي او ټینګار یې کړی چې د دغو سیمو د امنیت ټینګښت ته به دوام ورکړي. د جنوب انتقالي شورا چې په پیل کې د حوثیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف برخه وه، په وروستیو کلونو کې د جنوبي یمن د کورواکۍ لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. دا شورا چې د متحده عربي اماراتو له ملاتړه برخمنه ده، څو ځله له مرکزي حکومت سره چې ریاض یې ملاتړ کوي په نښتو کې ښکېله شوې ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دې ډلې د جمعې په ورځ په اکسپانه کې په یوه بیان کې ویلي چې په هزار موت او مهره کې پوځي عملیات د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره دي، چې په کې د ایران پلوه حوثي ځواکونو د اکمالاتي لارو پرې کول هم شامل دي. د یمن بیلتون پالو همداراز اعلان کړی چې د جمعې په سهار د سعودي عربستان هوایي ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې د دوی پر سنګرونو هوایي بریدونه کړي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیک هیله می منی درنو زده کون کو هیله دا چی روغ او جوړ وسی او وخت په متره دی محله په خیره رسولی بی. درنو زده کون کو د اوم ټولګي تاریخ مزمون اتم لوسته شراغلاس نن ورځ بیا هم دی په زرو پوری موضوع سره تاسو درنه خدمت حاضر سی وی په دې هیله چې تاسو هم د لوست او د صنف تر اخرنی شی بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه پوره ګټه واخلي. د تل په سیر درنو زده کون کو بیا هم یادونه کوم په دې هیله چې تاسو د تیر لوست کورنۍ دنده اجرا کړې وي زده کړې به وي او نن ورځ بیا هم په پوره لیوالتیا د کتابچه او نوټ د قلم او کتابچه سره د نن ورځې موضوع ته غوږ ونیسي، د ځان سره نوټ واخلي او کولی سي د درس په پوره مفهوم باندې وپوهیږي. نن مو موضوع د استایي مدنیت په هکله دی چې ستاسو په کتاب کې اتم لوست نولسمه او شلمه پاړه ده. نو تاسې هم نن ورځ په دغه موضوع کې راسره ملتیا وکړئ تر اخرنۍ شېبې پورې تر څو کولی سي د دغه مدنیت اړوند تاسې معلومات لاسته راوړي. موږ په تېرو درسونو کې د ویدي مدنیت په هکله معلومات لاسته راوړل او په مخکیني درسونو کې مو دا ویلي وه چې آریایانو لومړني کسان وه چې د استایي مدنیت او ویدي مدنیت بنسټ یې کېښود، همهغه آریایان چې په افغانستان کې پاتې سوي وو. نو د ویدي مدنیت په هکله موږ په اووم لوست کې معلومات لاسته راوړل. نن راځو د استایي مدنیت په هکله وایو چې استایي مدنیت څه ډول یو مدنیت دی. راځو خپل درس پیلوو. استایی مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیتی مجویل چې لومړنی مدنیت مو د افغانستان لومړنی مدنیت ویدی مدنیت و. نو اوس استایی مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیتی. د دې مدنیت نوم د استاد کتاب څخه اخیستل سوی دی چې د زردشتیانو لپاره ډیر سپیڅلی کتاب دی. استاد پخپله د قانون بنیاد او د دستور په معنا دی چې دغه مدنیت د 1200 کاله مخکې تر میلاده شاوخوا هغه مهال پیل سوی دی او 1200 کاله د مخه تر میلاده پورې دوام درلود. دغه مدنیت چې دی هغه د افغانستان دویم مدنیت دی چې په پختي یا اوسنی بلخ ښار کې د دې مدنیت بنسټ ایښودل سوی دی. په دغه اړه د استاد په کتاب کې داسې راغلی دی چې یما د هورمزدا په امر یوه سیمه جوړه کړه چې د هغه پلنوالي د هغه اوږدوالی د یوه آس د ځغلولو د میدان په اندازه دی چې په هغه کې ځینې حیوانات لکه پسونه، غویان، مرغان، همدارنګه ځینې نور ځناور لکه سپیان او داسې نور هغه مهال هلته ساتل کېده او د اوبو ځایونه یې د یوه میل په اوږدوالي د هغو لپاره وکیندل. د دې تر څنګ په دغه سیمه کې ښارونه، کوڅې او خونې جوړې کړلې. خو په دغه سیمو کې یا په دغه ښارونو کې د درواغجنو، لیونیو او علیلو کسانو لپاره یې ځای ورنه کړی. په دغه ښار کې دوی ته د اوسېدو لپاره اجازه ورنه کړه یا یې ځای ورنه کړ. زرداشتی د سپینتمان په نامه هم یادېده، یعنی د دبل نوم چې و هغه سپینتمان و چې د زردشتیانو هغه مشر، لارښود، رهبر یا رهنما د استایي مدنیت محرک و. زرداشت د سالم ژوند لپاره پر درو اصولو باندې ټینګار کوه. زردشتیانو د زردشت چې هغه خپله د سپینتمان یو بل نوم یې هم درلود، د زردشتیانو مشر و. ده د خپل د سالم ژوند لپاره پر درو اصولو باندې ټینګار کوه. هغه درې اصول داسې وه چې ښه فکر کول، ښه ویل او ښه کار کول. دغه هغه د سالم ژوند لپاره درې اصول وه چې د پر دغه درو اصولو باندې ډیر ټینګار کوه. نوموړی بیا په خپلو دغه خبره یا دغه درې اصول یې په خپلو نصیحتونو کې په سرودونو سره ویل. زردشت د شخصیت او د ژوندانه په هکله د استاد په کتاب کې ډېرې څرګندونې سته. داسې ویل کېږي چې هغه د پخوانی بلخ یا بختي ښار په شاوخوا کې ژوند کوي، هلته اوسېدی. د زردشت د لرغوني افغانستان په یوې نجیبې کورنۍ پورې اړه لري چې نوموړی د فکري اصطلاحاتو لپاره لارښوونه پیل کړه. پر همدې مهال د یوې نوې تګلارې پر بنسټ د ځینو وزیرانو او واکمنانو سره نخیشي اړیکې هم جوړې کړلې او هغه یې وپاللې. ځینې مورخان زردشت د اسپه کورنۍ څخه ګڼي چې وایي دی په اسپه کورنۍ پورې اړه لري او اسپه یوه ډېره مشهوره کورنۍ ده. د زردشت د کورنۍ په اکثرو نومونو کې د اسپه کلمه په وار وار سره راغلې ده. مثلا د زردشت پلار چې هغه پور اسپه نومېدی، نیکه یې میچت اسپه نومېدی او د چې دغه د اسپه کلمه یا د وروستي نوم معنا یې د قوي اسونو څښتن په معنا ده. د استاد کتاب د زردشت وړاندې دخوا وړاندې سوی دی، یعنی د زردشت په واسطه لیکل سوی دی یا رامنځته سوی دی، چې دغه کتاب په حقیقت کې د زردشتي آیین د پیروانو لپاره د لارښوونې اصول دی. استاد دنیا یا د نړۍ د پخوانی کتابونو له جملې څخه دی چې تقریبا دغه کتاب 1200 څخه تر 1400 کاله مخکې تر میلاده یا پخوا تر میلاده هغه پیښې ټوله په دغه کتاب کې راغلي دي. پوستای مدنیت کې درې رقمه ټولنیزې طبقې دي چې هغه روحانیون، نظامیون او بزګران موجود و. یعنی پوستای مدنیت کې دغه درې ټولنیزې طبقې یا اجتماعي طبقې موجود و. په دغه مهال کې خلکو کلیوالي ژوند درلود. بزګري، بڼوالي هغه د دوی اصلي او مهمه دنده وه. د دې تر څنګ به دوی په مالداري هم باندې په مالداري باندې هم بوخت و. برونزي او اوسپنیز شیان به یې ډېر کارول. سربیره پر دې په اوستا کې د سیاسي کورنیو او د هغو د واکمنانو په اړه هم معلومات راغلي دي. په اوستا کې هغه نومونو د هغو نومونو یادونه سوې ده چې د افغانستان په ساتری تاریخ کې لوړ ځای لري، لکه اسپا، کیانیان، پیشدادیان چې په راتلونکي درسونه کې موږ په تفصیل سره وایو، چې دا د اوستایي مدنیت هغه ډېر مهم ټکي یا مهم موضوعات و. د اوستایي مدنیت په هکله مو وویل چې اوستایي مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت دی. اول مدنیت مو ویدي مدنیت و، دوهم مدنیت د افغانستان په تاریخ کې اوستایي مدنیت دی، چې دغه مدنیت نوم د استاد کتاب څخه اخیستل سوی دی چې د زردشتیان لپاره دغه کتاب ډیر سپیڅلی او مقدس کتاب دی. بله موضوع دا چې استاد قانون بنیاد د دستور په معنا دی چې دغه مدنیت 1200 کاله د مخه تر میلاده شاوخوا هغه مهال پیل سوی دی او 200 کاله پورې دوام درلود. یعنی 200 کاله مخکې تر میلاده، د میلاد د مخه پورې دغه مدنیت دوام درلود. د اوستایي مدنیت هغه بنسټ چې په لومړي ځل ایښودل سوی و هغه په پخوانۍ بوختي یا همدغه بلخ ښار کې کیښودل سوی و، چې په دغه اړه په اوستا کتاب کې داسې راغلی دی چې دوی د یما د اهو رمزدا په نوم په امر سره یوه سیمه جوړه کړه چې په هغه کې یې ډېر موږ ویل چې پلان د هغه سیمې پلنوالی او د هغه پلنوالی او اوږدوالی د آس د ځغلولو د یوه میدان په اندازه و، چې په هغه کې رقم رقم حیوانات، پسونه، غویان، مرغان، زناور او داسې نور په هغه کې ساتل کېده. د دې تر څنګ په دغه سیمه کې ښارونه، کوڅې او خونې جوړې کړلې، مګر په هغه ښار کې یا په هغه سیمه کې لیونیو، عالیلو او دروغجنو کسانو ته یې ځای ورنه کړ. بل دا چې زردشت د زردشتیانو مشر و. زردشت بل نوم چې و هغه سپینتمان و، یعنی د سپینتمان په نوم هم یادېده چې دی د استا پزون کې او اوستایي مدنیت محرک و. نوموړي په خپل نصیحتونه په سرودونو کې ویل او دا خبره یې یاده کړې وه چې د سالم ژوند لپاره دوی پر درو اصول باندې ټینګار کاوه، چې هغه یو ښه فکر کول و، یو ښه ویل او بل شکار کول و. یعنی پر دغه اصولو باندې دی د ډېر ټینګار کاوه. د دې تر څنګ زردشت په د شخصیت په هکله، د هغه د ژوند په هکله د استاد کتاب کې ډېر معلومات راغلي دي. دا معلومات هم د استاد کتاب لاسته راغلي دي چې زردشت تقریبا په پخوانی بلخ یا بوختي ښار په شاوخوا کې د ژوند کاوه او دوی په یو نجیبي کورنۍ پورې اړه درلود. د افغانستان البته د افغانستان په یوې نجیبي کورنۍ پورې دوی اړه درلوده. ځینې مورخان بیا دا وایي چې زردشت اسپا د مشهورې کورنۍ څخه ګڼل کېږي. اسپا چې ده هغه د افغانستان په اساطیري تاریخ کې یو ډېره مشهوره کورنۍ ده. ځینې مورخان وایي چې همدغه زردشت اسپا کورنۍ پورې تړاو لري. د زردشت کورنۍ په اکثرو نومونو کې د اسپا کلمه ډېره راغلې ده. یعنې د هغه د پلار نوم چې و هغه پور اسپا و، د نیکه نوم یې میشت اسپا، چې دغه د اسپا کلمه د قوي اسونو د څښتن په معنا ده. د اوستا د نړۍ د پخوانی کتابونو له جملې څخه ډېر مشهوره کتاب دی، چې دغه کتاب تقریبا 1200 کاله څخه تر 1400 کاله پورې پخوا تر میلاده په دغه کتاب کې هغه پیښې چې 1200 څخه تر 1400 کاله پخوا تر میلاده پیښې وې هغه ټوله په دغه کتاب کې راغلي دي. بل مهمه موضوع دا و چې په اوسنۍ مدنیت کې درې ټولنیزې طبقې شتون لري. درې ټولنیزې طبقې، یو یې روحانیون طبقه وه، بل یې نظامیون طبقه او بل یې هم بزګران وه. اوستای خلک چې وه هغه کلیوالي ژوند درلود، دوی به بزګري او بڼوالي یې کوله. د دوی هغه اصلي او مهمه دنده چې وه هغه بزګري او بڼوالي وه. د دې تر څنګ دوی په مالداري باندې هم بوخت وه. دوی به زیاتره د اوسپنې څخه او د برون څخه جوړ شوي وسایل څخه دوی استفاده کوله. برونزي او اوسپنیز وسایل یې ډېر کارول. سربیره پر دې په اوستا کې د سیاسي کورنیو د واکمنانو په حکله هم معلومات راغلي دي. په اوستا کې هغه نومونو یادونه شوې ده چې هغه د افغانستان په اساطیري تاریخ کې ډېر لوړ ځای لري، چې هغه د اسپاک یانیان او پشتادیان پشتادیان نومونه دي چې موږ یې په راتلونکي درسونو کې وایو. چې دغه د اوستایي مدنیت په هکله هغه ډېر مهم موضوعات وه چې نن موږ په دې درس کې وویل. په دې هیله درنو زده کوونکو چې تاسې د پام وړ ګرځېدلي وي او په پوره دقت سره مو درس ته غوږ نیولی وي، نوټ مو د ځان سره اخیستی وي. د دغه درس په خلاصېدو سره تاسې هڅه وکړئ چې بیا ځلې هغه خپل نوټونه ووایاست، کتاب ووایاست او څو ځلې دغه درس ته غوږ ونیسئ، تر څو وکولی سئ په درس باندې ښه سمه مکمل وپوهیږئ. د تل په څېر بیا هم کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو د اوستایي مدنیت او د هغه د معنی په اړه څه پوهیږئ، دې پوښتنې ته جواب ورکول و. دا چې اوستایي مدنیت څه ډول مدنیت و او د اوستا مدنیت د خپل د استاد کلمې معنا څه ده، چې په همدغه درس کې ما یادونه هم وکړه. بل دا چې زردشت څوک و، د زردشت په هکله به لیکئ چې زردشت څه ډول یو کس و، د هغه نصیحتونه څه ډول وه، د په کومو اصولو باندې ټینګار کوه. د زردشت په هکله هر هغه معلومات چې په دې درس کې وه او ستاسو په کتاب کې وه تاسې به هغه زده کوئ. او بل دا چې استاد په څو برخو باندې ویشل سوی، یا په اوستایي مدنیت کې څو ډوله طبقې دي، د هغه طبقو نومونه مزده کوي. او بل دا چې اوستایي خلکو یا هغه خلک چې د اوستایي مدنیت خلکو څه ډول ژوند درلود، په دوی کې کم کارونه ډېر عام وه یا کم کارونه په دوی کې ډېر اصلي او مهمې دندې وې د دوی. بل دا چې دوی څه ډول وسایل کړه، هغه د ژوند طریقه به یې تاسې زده کوئ چې د دغه پوښتنو ځوابونه دي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس خپله کورنۍ دنده سرته ورسوي او هڅه وکړئ چې د هرې پوښتنې ځواب ډېر دقیق پیدا کړئ او زده کړئ. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. د اوستایي مدنیت په اړه مو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل. راتلونکي درس به مو یوه بیا هم یوه دلچسپه او په زړه پورې موضوع وي. تر هغه مهاله تاسې په مهربانه او لوی رب سپارم ښه وخت ولرئ، ښې چارې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلی مهربانه لپس پیسیلی نامه سلامونه و نیک هیلی میومونی در نوسته کن که هیلی دا چی روغا جورو سی و خوب متدیه محالا پا خیر رسه و دیوی تستور تا دا تاریخ اتم طولگی تاریخ مزمون اتم لوسته شراغ لاس سویم. هیلی دا چی ننروس هم دا لوسته را خیر نیشی بورا سرمال پاتیسی او دا ننروسی دا بزرو پور موضوعات سخه ګټه واخلي. نن موږ او تاسو خپل اووم څپرکی پیلوو، چې په دې څپرکی کې به موږ د امریکا د تاریخ په هکله معلومات لاسته راوړو. د امریکا په تاریخ کې د امریکا د مهمو تمدنونو په هکله، دا چې کوم تمدنونه په امریکا کې شتون درلوده، د امریکا د کشف او د هغه د خپلواکۍ اړوند به موږ او تاسو په همدې لوست کې مختلف موضوعات دغه مختلفو موضوعاتو اړوند به معلومات لاسته راوړو. راځو خپل لومړنی موضوع پیلو، چې په امریکا کې د مایا د تمدن په هکله دی، چې د مایا تمدن څه ډول منځ راځي او څه ډول یو تمدن و. مخکې له دې چې انسانان کرهنې ته مخه وکړي او مخکې له دې چې دوی په کرنیزو چارو باندې بوخت سي، دوی د خپل خوراکي توکو هغه کوم ضرورت چې و هغه د وحشي حیواناتو په ښکار کولو سره، همدارنګه د میوو په ټولولو سره د اړتیا پوره کوله. یعنې دوی به هغه د دوی خوراکي توکي چې و هغه د وحشي حیواناتو د ښکار د لوري د لارې یا هم د میوو په راټولولو سره دوی د خپل د خوراکي توکو اړتیا پوره کول، چې هغوی د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره بیا دوی مجبوره و چې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مهاجرت وکړي، تر څو شتمنې ځکه پیدا کړي چې هلته حیوانات ډېر وي، هلته میوې ډېرې وي. دغه مهاجرتونه ته دوی اړ وه. چې کله دوی دغه سیمې پرېږدي د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي او یو شتمنه ځمکه پیدا کوي، نو که مهاجرتونه چې دلته دوام لري د دغه مهاجرینو د دغه مهاجرتونو هغه کوم خلک چې و د هغو خلکو یا د هغو مهاجرو له جملې څخه یو هم د مایا قومو چې دوی د اسیا د شمال ختیځ کې یو شمېر قومونه چې په دغه وخت کې د اسیا د شمال ختیځ څخه یو شمېر قومونه امریکا ته مهاجرت کوي او هغوی د ځینو ځانګړتیاوو د ظاهري ورته والي د مخې دوی بیا مغول توکمه یعنې د مغول په توکم پورې دوی اړه درلوده چې دوی ډېر پخوا په تدریجي توګه د اسیا څخه مهاجرت شروع کړی وو او له همدې امله دوی د سمندر کنګل او د الاسکا د لارې شمالي امریکا ته ننوتل او څه وخت وروسته بیا دوی د هغو یوه ډله د شمالي امریکا پرېږدي او د سویلي امریکا یا د سویلي سیمو په لور باندې دوی مهاجرت پیلوي او هغه خواته ځي. د مایا قومونه چې شل قبیلې درلودل د مرکزي امریکا په ټولو سیمو کې ژوند کوي، یعنې د مایا دغه قومونه یا دغه شل قبیلې د امریکا د مرکزي امریکا په ټولو سیمو کې اوسېدل او دوی تقریبا 1400 کاله پخوا تر میلاده د مایا د قبیلو په ژوند کې یو بدلون راغلی، یعنې د دوی د ژوند په ډول کې د دوی د ژوند په بڼه کې یو ستر بدلون رامنځته شو چې دوی هغه خپل لومړنی ژوند چې ډېر ساده ژوند و هغه د حیواناتو ښکار او د میوو د لارې د خوراک برابرولو دا ډېر لومړنی ژوند یې درلود، دوی خپل دغه لومړنی ژوند پرېښودی او کرنیز ځمکې ته یې مخه کړه، کرنیز ژوند ته یې مخه کړه، په کرهنه باندې بوخت شو چې دوی کرار کرار د یو نوي تمدن بنسټ یې کېښود او دوی په کرنیزو چارو کې ډېر پرمختګ وکړ. د شمالي امریکا سره سوداګریزې اړیکې شروع کړلې، خو وروسته بیا په مرکزي امریکا کې وچکالي راځي چې دغه وچکالي بیا د مایا قوم دې ته اړ باسي چې دوی شمالي سیمو ته مهاجرت وکړي او مرکزي امریکا پرېږدي. دوی چې کله د مرکزي امریکا پرېږدي او شمالي سیمو ته ځي هلته میشت کېږي، هلته بیا یو ځل بیا دوی د ښارونو د کورونو او عبادت ځایونو په جوړولو باندې شروع کوي. دوی ډېر پرمختګونه کوي په بېلابېلو علومو کې لکه د ستورو پېژندنه او داسې نورو کې دوی پرمختګ کوي او د هغه علومو سره دوی آشنایي پیدا کوي. وروسته بیا دوی کلیزې هم جوړوي چې دا د مایا د قوم اړوند معلومات وه او دا چې د مایا تمدن څه ډول رامنځته شو. رزو د استکانو تمدن، د استکانو تمدن په حق لپویږو د مرکزی امریکا په خوانیو لومړنیو وګړو شل قبیلې درلودې چې د موجویل په مرکزی امریکا کې د مایا قوم اوسېدي چې هغوی تقریبا شل قبیلې درلودې. د دغه قبیلو څخه یو قوم چې په مکسیکو کې بیا هغه اوسېدي د استک په نامه یادېدي چې دغه قوم په زړورتوب او جګړه ماري کې ډېر مشهوره وو او د 1260 پیړۍ په لومړی کې استکانو د مایا د واکټولې سیمې ونیولې چې وروسته بیا د استکانو سترواکي د مرکزی امریکا په ټوله سیمه کې په ځانګړې توګه بیا په مکسیکو کې پیلېږي او دغه سیمې دوی تر خپلې ولکې لاندې راولي. دوی د هنر، معماری، نجوم او ریاضیاتو په علم کې هم پرمختګ کوي او ډېرې مهمې لاسته راوړنې په لاس کې لري. د دوی لیک چې دی هغه د انځوریز لیک یو ډول دی. د دې تر څنګ ځینې استکانو په غوږونو کې د وزن پاچولو سره د خپلو غوږو نرمي اوږدولې چې دوی بیا په دې باور وو د هغه کسانو غوږونه چې د غوږو نرمي چې اوږدې وي هغې نجیب زاده یي، نو ځکه دوی په خپلو غوږونو کې وزن اچوي او د خپلو غوږو د نرمي د اوږدوال خپل نرمي بیا اوږدولې ترڅو د نجیب زدگی نه شپه دی کې ولیدل سي. کاهنانو د استکانو په ټولنه کې هم ډیر زیات ارزښت درلود او ډیر مهم و. استکان ډیر هوښیار او ځیرک خلک و. هغوی د سویلي امریکا سره خپلې اړیکې ټینګې کړلې. لاسي او هنري صنایعو تولیدات یې د سویلي امریکا سره شروع کړل او هغو ته به دا صادرول په لنډ ډول دا چې د استکانو سترواکي چې و هغه 200 کاله دوام وکړه او د جغرافي موندنو څخه وروسته بیا هسپانویان د استکانو سیمې ته راننوتل او د دوی ځینې ونیول. دا د استکانو د تمدن په حق لو. ورپسې تمدن د انکا تمدن دا چې د انکا تمدن څه ډول یو تمدن و او څه ډول رامنځته شو. د اسیا څخه مرکزي د اسیا څخه امریکا ته کوم خلکو چې مهاجرت شروع کړی وو یا کوم خلکو چې مهاجرت کړی وو په دغه ځای کې دوی د تمدن درې عمده مرکزونه رامنځته کړل چې هغه یو امریکا وو، بل مرکزي امریکا وو، بل مکسیکو وو او بل پیرو وو چې انکا هم د اسیا د مهاجرو قومونو څخه وو. انکا هم هغه قوم چې د آسیا څخه دوی مهاجرت شروع کړی وو. دوی د الاسکا د لارې سویلي امریکا ته ځانونه راورسول او د انکا امپراتوري قلمرو د سویلي امریکا ټولې لویدیځې څنډې د دوی دغه د دوی امپراتوري په بر کې نیسي چې په شمال کې تر اکوادور او په سویل کې تر چیلي پورې د دوی امپراتوري دوام لري. د انکا تمدن په دولسمه زیږدیزه پیړۍ کې شروع سوه. د استکانو پر خلاف بیا انکایان چې وه په دې باندې بریالی سوه چې دوی یو متحده او یو موټی ټولنه جوړه کړي. سیاسي ځواک هم په بشپړه توګه د پاچا په لاس کې وو، یعنی هر څه واک د پاچا په لاس کې وو او خلکو به هیڅ واک نه درلوده. مذهبي کاهنانو او د پاچاهانو تر امرونو لاندې به دوی ژوند کاوه. د انکا په پاچاهۍ کې مذهبي کاهنانو په مرسته یا د انکا پاچاهان د مذهبي کاهنانو په مرسته دوی خپل قلمرو کې دغه خپل واک په تیزي سره مخته وړه او ځان یې د خدای زوی یا استازي بله، یعنی ټول واک په مکمل ډول د پاچا په لاس کې وو. دوی هم په مهندسي، معماري او لاسي صنایعو کې ډېر پرمختګونه وکړه، مګر په نجوم او ریاضیاتو په علم کې بیا تر استکانو شاته پاتې وه. همدارنګه د مرکزي امریکا غلې او حبوباتو تخمونه په ډېر مقدار سره سویلي امریکا ته رسول کېدل او هملته کرل کېدل. سره له دې چې هسپانویان د انکا تمدن یې خراب کړ، هغه یې ویجاړ کړ او دغه سترواکي یې له منځه یووړه، خو لا تر اوسه هم د دغه تمدن ډېر آثار پاتې دي. د هغو له جملې څخه مثلا د سرو او سپینو زرو ډېر ښکلي توکي، همدارنګه د اوبو رسولو کانالونه او د دې سربېره په کوسکو کې هم ستر استوګنځایونه او کلاوې جوړې شوي دي یا شتون لري چې د دوی په واسطه دغه څه دغه شیان جوړ شوي دي. رزو د امریکا کشف او د مهاجرتونو پیل ته دا هغه تمدنونه و چې موږ چې په امریکا کې شتون درلوده یا رامنځته سوي وو. د هغه په هکله وپوهېدو. رزو د امریکا کشف دا چې امریکا څه ډول کشفېږي او مهاجرتونو پیل یې څه ډول دی. د امریکا لویه وچه په 1492 کال په اکتوبر کې د هسپانیا د پاچاهي په مرسته په مالی مرسته سره د یو ایټالوي ماڼو له لوري چې هغه کریستف کولم نومېده کشف سوه. یعنی امریکا په 1492 کال کې د اکتوبر په میاشت کې د کریستف کولم په واسطه چې د یو ایټالوي کس و د هغه په واسطه کشف سوه. کریستف کولم بیا د خپل ژوند تر پایه پورې په دې باندې باور درلودی چې هغه کومه سیمه چې د کشف کړې ده هغه د آسیا د هند د ختیځو سواحلو یوه برخه ده، چې هغه خلک چې په دغه سیمه کې اوسېدل که څه هم دوی بومي خلک وو، خو بیا هم دا باور چې د درلودی د هغه د باور پر اساس یې دغه خلکو ته هم هندي نوم ورکړي او دوی یې هندي وبلل. وروسته بیا دغه سیمه د لویدیځ هند په نامه شهرت پیدا کړه، په داسې حال کې چې د کومو خلکو سره چې دی آشنا سوی وو هغه د امریکا سره پوستي بومیان وه. بیا وروسته په 1860 پیړۍ کې د ایتالیا هیواد یو بل شخص چې هغه امریکا اوس پوچی نومېده د سویلي امریکا شمالي سیمو ته سفر وکړي او هغه بیا دا ولیدل چې دا سیمه هند نه ده بلکې بالکل یوه نوې لویه وچه ده، چې د همدې امله بیا وروسته دغه سیمه د یا دغه نوې وچه د هغه په نامه چې امریکا وه د ده په نامه یاده سوه، یعنی د امریکا نوم ورکول سو. د دې څخه وروسته بیا د اروپا لوی هیوادونه دغه نوې نړۍ ته چې هغه امریکا نومېدل په دغه لورې مهاجرت شروع کړ او د هغو له جملې څخه هسپانویان او پرتګالیان هم و. دوی چې بیا کله دغه مهاجرت پیل کړ او مرکزي او سویلي امریکا سیمو ته راغلل، دوی بیا د تاوتریخوالي څخه کار واخیسته. هغه کوم د امریکا پخوانی یا لومړني خلک شو هغه یې ټول د خپل ځان تابع کړل. رزو د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ په حق لدا چې د امریکا متحده ایالات سره ول خپلواکۍ ترلاسه کوي. د امریکا د کشفېدو سره سم هغه ډلې یا هغه خلک چې د شتمنۍ په لټه کې وه دغې لوی وچې ته راغلل. د پرتګال او هسپانیا د هیوادونو وروسته بیا وروسته انګلستان او فرانسې د نوې نړۍ د زیات شتمنۍ د لاسته راوړلو په موخه شمالي امریکا ته راغلل او د شمالي امریکا دیارلس ایالتونه د انګلیس د سترواکۍ لاندې ورغلې او سویلي برخې چې د شمال په پرتله وروسته پاتې وې د فرانسې دولت تر ولکې لاندې راغله، چې د انګلستان دولت د خپلو مستعمرو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره په 1850 کال کې د تمبر په نامه د مالیه اخیستلو قانون په امریکا کې د دې لوسیلتونو پر خلکو باندې وضع کړ چې دوی باید مالیه ورکړي قانون ته، او همدارنګه دغه عمل د خلکو د ناخوښۍ لامل وګرځېد. یعنی خلکو دغه کوم قانون چې و دغه یې خوښ نه کړي چې د انګریزانو او د شمالي امریکا د خلکو ترمنځ د ګډوډۍ لامل سو یا ګډوډۍ رامنځته سوه. د مستعمرو مستعمراتو خلکو د انګلیسي توکو څخه د اخیستلو څخه چې لوړ مالیات یې درلوده پر دوی باندې وضع سوي وه، هغه د هغو د اخیستلو څخه دوی ډډه وکړه، یعنې هغه وسایل یې نه اخیستل. د اړتیا چای ځینې توکي چې هغه د فرانسویانو په مرسته د قاچاق په ډول خپلو ایالتونو ته وړل کېدل، په 1923 کال کې بیا د چای درې بیړۍ یا درې کښتۍ د تښتېدو دپاره د بوستون په بندر کې لنګر واچوه. سره له دې چې خلک د دې کار مخالفه وه او د دوی مخالفت یې وکړ، خو بیا هم دغه کښتۍ بېرته روانه ګرځېدله چې په پایله کې بیا خلک یو بل ته لاسونه ورکړل او سره یو ځای سول. په پټه دغه کښتۍ ته ننوتل او ټول هغه چای چې په دغه کښتۍ کې وه هغه سمندر ته وغورځوه، چې دغه پیښه بیا د امریکا د خلکو د خپلواکۍ د جګړې د پیل لپاره یوه بهانه شوه. د انګلیسانو پر وړاندې د منظم مقاومت د درلودلو پر مخه دا چې دوی په منظم ډول د دوی په وړاندې مقاومت وکړي. انقلابیانو جورج واشنګټن د ځواکونو د هغه ډېر اعلی قومندان په توګه وټاکه. انقلابیانو هم په پیل کې یا په شروع کې